السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ويم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د کابل د شاتوت بند رغولو تړون د هندستان په مرسته لاسلیک شو د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
هند د کابل د شاتوت پر بند 28 میلیون ډالر لګوي د کابل په باغ داوود سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکي ووژل شول او ملګری ملتونه په تهران او پیونګ یانګ تور لګوي چې د لری واټن د توغندیو د پروژو په برخه کې تازه همکاري کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چاري پرانستي په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوي ډیلي او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه اشرف غنی وویل
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم
د افغان چارواکو په وینا د لالندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي تر یوه بریده به کرهڼې ځمکې خړوبه شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هوار شي پر دې بند هند 28 میلیونه امریکایي ډالر لګوي د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې چې د 15 ناحیې مربوط ته د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکونکي وشل شوی دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وشلې دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وشل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیشه داس رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پرې شماین ختلی دی او چاودنه شوې ده په روسیو کې پر دې لویه لاره د افغان دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تېر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ په دې راپور کې راغلی دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوی دي په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې له لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوی دي ملګری ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي د دې تصویب شوې لایحې له مخې د ولسمشۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي سږکال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابره ده په خوا په ازبکستان کې هر 15 کال وروسته د ولسمشۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیدل یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د ټاکنو د دې نوې نیټې د وړاندیز علت دا دی چې په دسمبر کې د ازبکستان پور حکومت د دې لپاره تل انتقاد کیږي چې د ژمي په ترڅ کې د خلکو د تودېدو لپاره د انرژي سم غم نه خوري د پارلمان غړیو تیره میاشت د ټاکنو لپاره نوې نیټې وړاندیز وکړ تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف به دې ټاکنو ته ځان نوماند کړي په میانمار کې پولیس د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر تشدد کړی دی اعتراضونه نن د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات ګواښي نو د دوی پر ضد به لاس پکار شي نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي په دغه هیواد کې منتخب مشر آنګ سان سو چی پوځیانو ونیوله او نظامي حکومت یې اعلان کړ اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپارل شي آنګ سان سو چی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوي دي بیرته خوشي شي د راپورونو له مخې پولیس په پلازمېنه ناپیتاو یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې د مظاهره چانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي پاوس پشارونو کې تر 15 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرسبندیز اعلان کړی دی. روسي خبر ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووډ-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس ته سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې مراسمو کې وویل
آج هم کابل میں جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندوستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتار کرنیزه ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبو برابروي.
د ایران او د شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام د اړیکو د بیا پایل په تړاو هم تاسو ته راپور لرو. بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا نن د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنز د کابل د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. تمه ده چې په دغه بند باندې د هند لخوا د 200 میلیون ډالرو لګښت وشي او په بشپړېدو سره به د کابل څه باندې 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه د کرنې لپاره اوبه او همدارنګ نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور ته غوږ شئ. د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک شاتوت بند د هند د 200 میلیونو ډالرو په مرستي د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونې خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی آوشکتا ہے ہمیشہ مہتوپورن رہی ہے اور رہے گی.
د افغانستان د خلکو اړتیاوې تل زموږ لپاره مهمې دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندوستان د دوستی په بنیاد به ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندوستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند 4000 هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څخاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستې په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
With Shatut Dam, Kabul snow and rain will be harnessed.
د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران اوبه مهاریږي او په مټې د 2 میلیونو کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یوه زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړوو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبیعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپله نظر ذریعہ چې بابر او د نسلونو شاعران یې مجذوب و په حقیقت واړو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند له سترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان
له دې مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسما شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې راپور کې واوریدل، نن د کابل د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوهان وایي پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهمه دی، ځکه د اوبو رسولو شبکه پرې فعالیږي او هم د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کې رول لوبوي. له دې ډلې کارپوهانو یو هم د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار دی، چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکتورا اخلي. له ښاغلي معیار سره مې مخکې خبرې کړې دي. د شاتوت بند او همدارنګه د هندوستان لخوا د نورو مرستو شویو رغنیزو چارو په خصوص د بندونو د جوړولو په برخه کې مې پوښتنې ترې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت یې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی را غونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کېږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغان دوستۍ هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، او یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثر کړی. هغه متاسفانه باید زه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډیدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادی چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یو وزیران خان دی چې دا بند لري، نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو البته دریم ګړي یا به طرف ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د جرمنډیش شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د برخې د دکتورا محصل هم درنګ، د کابل پانتون د پولیټکنیک د پانتون د اوبو د مدیریت استاد محمد عاصم مایارو چې د شاتوت بند هم درنګ د هند نور مرستو په تیر بیا د اوبو د تنظیم په برخه کې په دې اړه خپل نظر او تحلیل موږ سره شریک.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي روان کال د ناامنۍ لکبل 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د یادې ادارې د مسولانو لقوله د دې ویجاړې لکبل مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر مالی تاوان اوخته. د اتراد معلومات پر بنسټ سکال پټوله کې 200 مخابراتي ټاورونه تر امنیتي ګواښ لاندې و چې په افغانستان کې د ټولو مخابراتي ټاورونو 18% دي. اخوا طالبان بیا په دومره شمیر د انټرنونو ویجاړول نه مني. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ اغیز. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي 1399 کال کې امنیتي ستونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخ پر وړاندې لوی ګواښ جوړ کړی و. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمنځه وړل شوي دي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي.
له دې جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، 23 د MTN او 14 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب له امله مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه 15
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواښ لاندې وو او د سلیر بي ساعت فعالیت مخې نیول شوی و. د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره له ټولو لوري غواړي چې د افغانستان د راتلونکي سل کلنې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان بیا په دې شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دي پنه خړکړي.
کوم چې کی جګړه شوی جګړې لامل چې ځان رسیدلې او نشو ویل د جانبایو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو فایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړولې.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چې په 2013 زیږدیز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو تر شا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوه عمده علت لري، یو دا چې په ولایاتو او یو لیرې پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټنونو څخه مالیه ترلاسه کړي، هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کېږي. دوهم دلیل یې هم دغه انټنو موجودیت په جنګي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناټو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه وینه ده، خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان یې د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو ته غواګاست. اوس ورزو کونړته د کرونا وایروس پر مال چې د بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان واړو، یو شمیر کسانو له دې وضعیت د فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله هم له هغو کسانو دی چې قرنطین ته د یو فرصت په سترګه کتلی. د وای تیر کال د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله خپل دکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو فارم جوړ کړ او اوسې کاروبار ډیره وده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم چې کرونا وبال اقتصادي اړخ زیاتو خلکو ته مالی زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله بای له قرنطینه یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغانو ته یې اچوي. فلمرغانو هم د خوړو په لیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وای تیر کال لرسدیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واورېدل چې خطرناک ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 50 فلمرغان واخستې او د فارم جوړولو لومړی قدمی پورته کړ.
د کرونا مرض کله پر راډیو کې واورېدو، نو ما خپل دکانداري لرله، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزم او کور کې به قرنطین هم ځای لرم. تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه. ښه که ورې نه کړله، نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوي دي. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپل دانه دغه ولا ورکوو، غنم می دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف ډیر دی، مرض موږ خفه کوي، دغه مرض دی وژني او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهېږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول. کنه سالور نیم سوه چې پاس شل، په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه 100 دانې پاتې دي چې دام آینده نسل لپاره پرېښي دي.
احسان الله راته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي، بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا له 0 افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 کال د لری واټن ویشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري له سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال یې بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوه غړي چې نوم یې نه دی څرګند شوی یادونه شوې چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په تېره دسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلي معلومات کارولي وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو د وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دوو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبیریي حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوه ګونې استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 3 سپتمبر کې چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم له دغه تړون سره چې ترامپ په 2013 کال کې ترې وتلی و بیرته یو ځای شي.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو ده چې نږدې اووه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د عمل یا هیلې په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه په سوونو میلیون کیلومتره لار وهلې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کېناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح یې کښېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد د فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضایی بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روانو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و او سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي عمل ته لا ډېر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې 200 میلیون ډالر لګښت شوی او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څېړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډېره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسېدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تېره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو دي.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې د رغونې چارې پرانیستي. پر دې بند هند 268 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. نن په کابل کې د کلو پراختیا د وزارت 4 تنه ووژل شول. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وویل د 5 ناحیې مربوط د باغ داود په سیمه کې پر دغو کسانو ناپیژانده وسله والو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. ایران د کورونا ضد واکسین کمپاین د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په مرسته پیل کړ. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن پوهان شارکې رسنیو ته وړاندې کوي.
او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ازبکستان پر لور. د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغان لوبغاړي به په هغه تمریناتي کم کې برخه واخلي چې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته د تیارۍ په هدف جوړ شوی دی. د دې کمیټې د رسنیو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو دا تمریناتي کم 15 ورځې دوام کوي او له دې وروسته به دوی د اولمپیک سیالیو د سهم د ګټلو لپاره د اردن په سیالیو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې په اردن کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي د سهمیې د اخیستو په سیالیو کې بریا ترلاسه کړي نو په دې سره به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون حتمی شي چې روان میلادي کال په جاپان کې جوړیږي. ښاغلی قاریزاده وایي چې په دې تمریناتي کم کې و لوبغاړي او یو روزونکی برخه اخلي. دی وایي هیله مندی شته چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. په هرات ولایت کې د جمناستیک ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د هرات د بدني روزنې امیریت سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د دوستۍ جام په نوم ترسره شوې د 10 کلبونو 160 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دی وایي سیالیو 3 ورځې دوام وکړ او نن پای ته ورسېدې. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې د آینده سازانو کلب د 98 نمرو په ترلاسه کولو لومړی او باستان هرات لوبډلې د 96 نمرو په ګټلو دوهم او دغه شان د هرات د جمناستیک کلب د 96 نمرو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. دی وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو او کلبونو ترمنځ همغږي او دغه شان د 1400 لمریز کال ملي سیالیو ته تیاری نیول و. او د هندستان د کرکټ غورا لیگ آی پی ایل سیالیو ته سږ کال 1090 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د آی پی ایل لیگ ادارې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دې سیالیو ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم به د رواني فبروري میاشتې په 13 نیټه د هندستان په چنای ښار کې ترسره شي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د 1090 لوبغاړو له منځه 814 هندي او پاتې 238 بهرني لوبغاړي دي. له دې شمېر لوبغاړو 8 ګډون کوونکي لوبډلې یوازې د 16 لوبغاړو د پیرلو حق لري. د راپورونو له مخې د سږ کال آی پی ایل سیزن ته 150 افغان لوبغاړو هم نوملیکنه کړې ده. راشد خان او محمد نبی بیا وړاندې لوړاندې سن رایزر لوبډلې له ځان سره ساتلې دي.
اوس هم دوونیز پروګرامونه. لومړی د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمیر خلک د زوی نزی کولو له امله ښځې ملامتې ګڼي او پر هغوی ظلم کوي د نر او ښځې د جنسي تعامل په ترڅ کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي خو یو شمیر کسان بیا د لور د زیږېدو پره پر ښځې ور اچوي او د لور زوکړه د ښځې زوف او ناتواني بولي آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري
سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
کومې ښځې چې زوی د نزی کولو له امله ملامتې ګڼل کیږي د اروایي پلوه څومره ځپل کیږي
کله کله د خودسوزۍ ځان ځورونې او ځان وژنې وسواس لامل هم سي
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري آیا په دې اړه د عامې روغتیا وزارت عامو خلکو ته پوهاوی ورکړی
موږ په دې اړه تر اوسه د عامه پوهاوي کوم پروګرام نه دی جوړ کړی
موږ هڅه کړې ده چې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر خزی په غاک پیلېږي
د لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم حتی ما د دوستانو قربانو د خپلوانو د خوا ډېر داسې خبرې مې اورېدلې ډېر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي دا د هغه د خاونه مېرمن لا دغه خلک په قرار نه پرېږي دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکړم
دا د دریو لونو مور پلوشه هغه وایي هیله یې لرله چې زوی ولري خو هڅې په دې برخه کې بریالۍ نه وي د پلوشې په خبره د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پرګنلې بیا دغه در سوچند کوي د هلمند ولایت اوسیدونکو نجيبه فایز هم په کور دننه له هم داسې پیښې سره مخ شوي هغه راته د خپل پلار مرحوم کیسه کوي چې د زوی د نشتون له امله یې درې میرمنې کړې وي نجيبه راته په دې اړه نور کیسه داسې کوي
زما پلار د خدای وبخشي درې ماینې درلودله صرف د زوی په خاطر زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهم ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله بیا وروسته زما مور زوی راوی بیا دریم ماینه وکړله هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونی راوستله
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشتون د یوې کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کیږي له همدې کبله هر جوړه غواړي چې زامن ولري ډیر شمیر نارینه د زوی نه لرل د خځې ستونزه ګڼي او په دویم واده لاس پورې کوي عبدالسمد هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې زوی یې نه لرلو او دویم واده یې کړی عبدالسمد راته په دې اړه داسې وایي
ما د مشر کړې اولس لورګانې دي بس ما غوښته چې زه بل واده وکړم هغه مې وکړله د هغې نه ما له خدای پنځه نران اولادونه الله را کړي دي نو دا اوس مریضان دي د مجبوریت کار دی نو څه وکړم قسمت دی چې دغسې ماته الله راکړله خو اوس ټول مریضان دي یعنې کمبوتي دی او زه هم اوس سپین ګیرې یم
تاسو د عبدالسمد خبرې واورېدې چې د زوی د نه لرلو له امله یې بل واده کړی هغه په دې باور دی چې د نارینه او ښځینه اولاد په زوکړه کې د ښځې رول مهم دی موږ د دغه باور په تړاو د نسایي او ولادي ډاکټرې نجم سما شفاجو سره خبرې کړې چې وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزومونو کېږي نه د مور
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري کچیر د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري او کچیر ته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي د اسلام له نظره او هم د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته نو سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړه دودونه بی سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بنسټیزو لاملونو څخه بلل شوې دي یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نزیږول د ښځې ستونزه ګڼي چې دا با باور هم په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. څو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین آزادي راډیو ته د هغې پیښې په اړه وویل چې په کابل کې رامنځته شوې وه او یوه سړي خپله میرمن له دې کبله وژلې وه چې لور یې زیږېدلې وه.
یو سړی د کابل په نهمه حوزه کې خپله میرمن د لور د زیږیدو په خاطر په چاقو وژلی او کوچنی یې له ځانه سره وړی او تښتیدلی دی. پولیس ورپسې ګرځي.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه پروګرامونه لري او تر اوسه یې څه کړي، د دې وزارت د جندر رئیسه طیبه جعفری داسې وایي.
د روغتیا وزارت د جندر ریاست چې د هیواد په 26 ولایتونو کې 2 مرکزونه د کورنۍ د ملاتړ تر نامه لاندې لري، موږ د دغو مرکزونو له لارې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته خدمتونه وړاندې کوو. خو موږ تر اوسه دا ډول قضیه چې په دې وروستیو کې څو تنه ښځې د لور د زوکړې له امله وژل شوې نه درلودې، نو ځکه موږ په دې اړه تر اوسه د عامه پوهه وی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی. خو له دې پس مو په پلان کې دی چې په دې برخه کې اما پوهاوی وکړو.
د ارواپوهنې لپاره په کور کې هوساینه او آرامتیا د ټولو انسانانو لپاره اړینه او د هر کس هیله ده. دا هیله هغه وخت په حقیقت بدلیږي چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی ولري او په ځانګړې توګه د یوې مور آرامتیا د ټولې کورنۍ د هوساینې لامل ګرځي. په دې اړه د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی داسې وایي.
د ستونزې له بده مرغه ډیری ښځو ته د ژور خپګان، د خود کمبینۍ یا د کمترۍ د احساس، پر نفس د ټیټ اعتماد، د کورنۍ ستونزو د نه مدیریت، کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې، وسواس، استراب او کله کله خود پنیک د حملو لامل هم سوی په دوی کې.
دا چې اکثریت افغانان مسلمانان دي او د خپلو ستونزو د حل لاره په اسلام کې لټوي، اسلام هم د ژوندانه په ټولو چارو کې خپل دریس لري. د اسلام ستر پیغمبر هم تر شا زوی نه دی پی ایښی او د ده نسل یې لوڼو پر مخ وړی دی. موږ د دې خپرونې د موضوع په تړاو د اسلام دریس د روښانه کولو لپاره د دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی خبرې را اخیستې دي. ښاغلی فیضانی داسې وایي.
الله پاک عظیم شان قرآن سورۃ الشورا کې فرمایي چې الله پاک د اسمانونو او ځمکې د پادشاهي مالک ده. الله پاک چې د څو غړي ورکوي، الله پاک بعض خلکو ته یوازې نارینه اولاد ورکوي، الله پاک بعض خلکو ته یوازې انجونې اولاد ورکوي، او یا هم الله پاک بعض ته هم لکان ورکوي، هم جنې، او یا هم څوک الله پاک عاقم ګرځوي. دا ورکړه ټوله د الله پاک له طرف نه ده. نو په دې کې که څوک خپله ښځه ملامته ګڼي هم خطا کوي، او که چیرې دی اضافه غوښتې کوي الله پاک نه دی غواړي. د الله پاک کړه دی، الله پاک خالق ده، الله پاک هر څه پیدا کوي. قرآن کریم کې هم راغلی نساءکم حرس لکم فاتو حرسکم، د خزی د تاسو داسې دی لکه تاسو کاروندل ته تشبیه ده، لکه کارنده بزګر چې څه کوي هغه بری بي. دا د اولاد پیداوار یا د نارینه یا د خزی هم تر نارینه پورې تړلی وي.
اوس به د نارینه او خزینه ماشوم په اړه د عام خلکو خبرې واورو.
مام شاپور دې د کونړ ولایت اوسیدونکې. مال نظر خزینه اولاد د مور او پلار لپاره ګټور وي، ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي او زیاتره لسوان دي.
نوم عبدالسمی شرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. نارینه اولاد د پښتنو سیمو کې خلکو ته د پیغور د خلاصون دپاره یوه ښه ذریعه ده چې اکثره پښتانه چې څوک نارینه اولاد ونه لري هغه ته پیغور ورکوي چې ته میراث.
بلال مومن د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ نه. هر کله چې د خزی نارینه اولاد نه کیږي دغه ستونزه د نارینه وي، دا د خزی نه وي. خو بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې بیا داسې دي چې ټول ملامتیا بیا په خزینه ورچو. نو صبر دی وکړي، انشاءالله الله به نیک صالح اولادونه نارینه ورکړي.
د ننګرهار پوهنتون له استاد کرشمن عظیمی سره مې هم په دې موضوع خبرې کړي چې په ګټه یې اورو. اغلی ښځې مې ولې یو شمېر نارینه په افغاني ټولنه کې خپله ښځه د نارینه اولاد د نشتون یا نه پیدا کېدو له کبله پړه ګڼي؟
اکثر نارینه د ناپوهۍ له وجې د نارینه اولاد نه لرلو پړه په ښځې اچوي. فکر کوي دا چې ماشوم د مور له خېټې پیدا کېږي د جنسیت مسله یې هم مور پورې اړه لري، حال دا چې مسله برعکس ده. دویم علت یې زما په نظر فکر کوي چې په ښځې باندې پړه اچولو سره به ځانونه د خلکو په وړاندې لوړ وشمېري. نو دا زما په نظر عمده دلایل دي دا چې ولې افغان نارینه خپل د نارینه اولاد نه لرلو پړه یوازې په مېرمنو اچوي.
که د نارینه اولاد د نشتون ستونزه یا د اقامت ستونزه یوه جوړه په خپلو منځو کې سره حل کړي، دا به د دوی په روابطو او د دوی د کورنۍ په ماحول باندې څه اغیز ولري؟
که چیرته ښځه او خاوند دواړه یو پر بل باور وکړي او پله تداوي وکړي، هر یو له دوی څخه که چیرته په دې برخه کې ستونزه لري هغه بل یې ملاتړ وکړي او تداوی وکړي، نو دا معلومداره د دوی په ګډ ژوند کورنۍ ژوند باندې به ډېره مثبت اغیزه ولري او دوی به د خوشحالۍ ډک ژوند ولري. خو که چېرته په دې برخه کې یو د بل مقابل لوري ملاتړ ونه کړي، هغوی سره همغږي ونه اوسي، دا نه یوازې مقابل لوري ته خفګان او په نتیجه کې ممکن ډپریشن سره مخ شي، او بلکه کورنۍ کې هم یو ناخوشاینده او د خفګان ډکه فضا دایمي فضا رامنځته کېدلی شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې افغان نارینه دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلو ستونزو په تړاو خپله ډاکټر ته لاړ شي تر دې چې پړه پر ښځې اچوي؟
لومړی که چیرې مېرمن خپل مېړه ته دا احساس ورکړي چې دی په هر حال کې ملاتړې ده، نو نارینه به د خپلې ستونزې په ښکاره کولو ونه شرمېږي. دویم دا چې په ټولنه کې عامه پوهاوی وشي، خلک په دې وپوهول شي چې د اولاد لرل فرض نه دي او نه لرل یې ګناه نه ده، بلکې اولاد لرل او نه لرل یوه شخصي مسله. عوام باید د چا په شخصي مسایلو کې ځان دخیل ونه بولي او په دې اړه ترې په اړه ډېرې پوښتنې هم ونه کړي. اکثره وخت اولاد نه لرلو مسله د خلکو د ډېرو پوښتنو له وجې د ښځې او مېړه ترمنځ جدي شمېرل کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې موضوع یې د زوی د نزی قبول له عمله د ښځو ملامت ګڼلو ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
اچار 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 د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګاوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو. خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروفه دي. راځئ چې ورشو.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوي څه نه دي راغلي، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړمي شي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم، څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کمنټونه به ولري.
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخښئ وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار یې درسره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي.
والا صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه.
دا ولې؟
نه پوهېږم صاحب، کېدای شي پرون به نت کمزوری و او ډېرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نه وي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره
وبخی وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غواړي.
ورته وایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سیده صاحب،
بیکار خلک دي چې سات پې نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایي صاحب، ډېر عجیب خلک دي.
ته څه وایه چې نن څه پوس کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه نه، دا نه ده. د مغزو، د مغزو څه شی؟ د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کېږي. رایاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورۍ ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب ویدو وخت فیلسوفانو، دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایي صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی وویل، هغه خواران بیکارۍ او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي. خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخی صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس را ورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، ته هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي. زر سی نو، هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیسکریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
انجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دې نه کی؟
مورې، ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازاره راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی، اوس د زیارت په بازار کې هم دا شیان خرڅیږي؟
او مورې، آغا بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته زر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره او یوه قاشقه په میخې او شینکۍ باندې وخوره چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی، وړمې. خو بیا به ما هم در سره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه اگه یو کوچ به راسره یوسم. که یې نه راکوه بیا به اگه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پې وخورم. کوم دکان دی ونجلی؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکاندار پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله نجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. وروره، هغه د سوپ هوټل چیرې دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې؟
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کېږي.
نه، هغه خو د هنګر دوکان دی، نه ویني چې هلته دم پخ وهي.
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې.
شینکۍ، پښې مې خوږېږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ، دغه دوکان دی.
ولکه دا د سوپ دوکان همدا دی.
او راځئ، د دغه پردې شاته په څوکۍ کېنئ.
ولې په څوکۍ؟ توشکې دې نه دي هوارې کړې؟
ادې، سوپ ته سوپ په توشکو نه کېني، لږ ځان پوه کړه.
دغسې را تاو شي. مورې، راځه د خواته کېنه.
وی، دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو روپو غواړئ؟
څو روپۍ لرې؟
د سلو، پنځوسو او د دیرشو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه. ونجلۍ، تا ته د پنځوسو راوړي.
ښځه،
ما ته د دیرشو راوړه.
او ما ته د پنځلسو راوړه.
راشه ولکه، څو روپۍ دې سوې؟
د تا او د لور دې یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلي که کوچ؟
پیسې اخلم، پیسې.
ما سره خو پیسې نشته. خوښه دې تا چې څه شی اخلي؟
ولکه، زم پیسې نه لرم، له ځان سره م چارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي، ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
ولکه څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یوې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چارمغ راوړي او بل یې شات.
ترې وای خلا، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی. له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلی په کلی وګرځو، ښه ده سوپ هګۍ او چارمغ واخلي. دغه دی پرمختګ.
اوس دام واورای.
وانجلی پانی،
چه وای موری؟
تو ورش آقا کزارا واخلا.
موری، پا خیمه خوگیگی.
هیلی، تو ورش را وایخلا.
موری، پا میدام درده، مرای کم لدارده.
گوته دی دی خو پسترگو که شرم نشته، تی ورش را واخلا.
موری، دمام میده خوگیگی، خوری دلی نشم، انو گوری چکلا کمینه ولیده.
خدای دی دایت در تاوکی، ما ویل چه لاسونه او منزو چه بازار تا لاریسو.
چوک چوک
تولی،
خدا خسی وایا چی زنونه برابر کو.
موری، الگ بداریگه، هم در سو سنو که می جمعی بدلاوم او زر رازم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور، حسی حکمت، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شرابیم زخو، شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے زخو، شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے زخو، شرابیم
مذهب کې زکو دل درد غړم په هر یو مذهب کې ستاس دستا خبرې چې نخلونه رنگارنګ دې ستاس دستا خبرې چې نخلونه رنگارنګ دې اوس خوش راویم زخو شرابیم شیخت زرا سر جان کڑے برخی ازلی دی کشک مادت زان پرنگ کڑے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سدیے رات وائے کشینے خلوت